السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن د منځنیو او بد منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه برابر کړي دي. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل، مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 4.4 تنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته وکړه. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یانیز لنارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه افغانستان ته ورسېدله. د هغه په وینا اروپایي ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې استل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي چې هیواد یې د جګړې مخالف دی، مګر که د جنوبي کوریا پوځ برید پرې وکړي نو د اټومي وسلو په وسیله به یې له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړ او دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ د تورته قهرجن خبرداری ورکړی و. رسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه دي.
د اسلامي مرد مجاهدینو لخوا نه ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به و.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې په سیند کې لاهو شولې.
د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ پر کمښت د یو اقتصاد پوه نظر پوښتو.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې، او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان روان سیاسي بحران ته هم کتنه کوو.
که هر کله دستر محکمه فیصله راغلنو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې دستر محکمه د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسيږي.
د اوکراین وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو، او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او پلاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 50% کې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې پلاس د خښشب یو او ناچاو د مهماتو د وضعیت اولدی عمل ملکیانو ته د وخت مرګ جوړ لپاړان دی خنخی. د راپور چې د افغانستان د ماین پاکی پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی خی چې په دې هیواد کې یوازې په 2020 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لګ تر لګه 1200 تنو ته مرګ جوړ لاړول دی. راپور کې دا نه دی ویل شوی چې له دې شمیر څومره کسان وژل شوی او څومره ټپیان دي، خو وايي په قربانیانو کې 15% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې زیاته شوی ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمیر، یعنی 98% په ځمکه کې پلاس د خښ شوی او ماینونو له عمله دی، خو په ځمکه کې د پاتیناچاو د مهماتو له عمله ملکی خلکو ته د وختو تلفاتو کچه یوازې 2% ده. په ځمکه کې د ځای پر ځای شوی او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کیږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولي او په دې برخه کې لنړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خود دوی له خوا د ځای پر ځای شوی او ماینونو په جواب کې وایي
د اسلامي مرد مجاهدین له خوا ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي خودل شوی، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول سیستم د لغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله به سي نتیجه واه حاصله سو خو وکنه و بیرته به ماینونه ټولول په وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ادعاوې هم شوي چې د طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی او ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا اوختي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیرې داسې مال خپروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4مه د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنورۍ له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې لسو لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخه لیکسره مخ ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په غزنی کې د یو شمیر منځنۍ خوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونې وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوونځیو له بندېدو وروسته خپلې راتلونکې ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره خوونځي پرانیزي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ زده کړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کمه، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې پسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلو ما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله د سټول شاګردان د موږ هم سن پنټول اندخمان د دې په اړه چې د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې ترابه د پوره د داس موږ پوت نه شو ته تحصیل د زکره د پخته ډېر موږ اندخمانه یو.
په افغانستان کې ټول انجنې د طالبانو له حکومت څخه د شوونځیو د خلاصېدو او هغه ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیښه کې درې کسان مړه شوي دي. د طالبانو چارواکي په پیښه کې د 9 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند سالنګو په نوم ساحه کې یو 150 موټر لغره خوېدل او په کې لګ تر لګه 150 تنو ته مرګ جوړ بلا وخت دی. نورستان کې د رسنیو د دفتر سرپرست مسول مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطاتو کې چې سالنګینو مساحه نو ولته یو موټر چې پښیو دی چې په هغه کې ټول وګړي ناستو تقریبا چې نه کسان زخمیان دي او درې کسان په شهادت رسیدلي دي او یو زخمی حالت و چې شدید ده اوس پورې لا یقیني نه ده خو بعضی کسان دا څو ویل چې هم حقیقت نگرانت انتقال کول ته شهادت رسیدلی دي
د خاغلی حق بیان په خبره چې د نورستان اکثر سرکونه تنگ او کندو کپر دي چې ډیره وختونه د دغه ډول پیښو رامنځته کیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو سبب کیږي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سی.
د افغانستان بانک خبر ورکړی چې نن د 2.2 میلیون امریکایي ډالرو یو بل بسته ترلاسه کړه. د بانک پر خپل ټوئیټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. خو نه دی ویلی چې دا مرسته د چا لخوا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه مې د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یو یا نړیواله موسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. ده د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهاد ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کیږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چیرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډیره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهاد ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دیمرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلی؟
لومړی خو باید وایم هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یادات چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دی، باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخ کې ویل چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستي د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لاند خبر د دې په تړاو ورکي هغه وایي چې دا مرستي په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سمه وي د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولی شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزانه شو کړلی او دا د کمښتونو همداسې تداوم پیدا کړي، اغیز بيداوي چې په بازار کې به د نور هیوادونو اثارو ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې منې سرکولیشن څخه بهر شي چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیراتو او اغیزو نه به برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیره ستره ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټي او اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول نو کله چې هغه حکومت سقوط شو د دې لپاره چې دا کمپنیان د تازیراتو لاندې رانه شي دوی مخ سره کړې ورکړي باندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو کچرته داسې یو پلان موجود دی چې دوی لدی پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکي وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثر پر وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د دیخ پرونی په دوهمنیک نیمای کې د پاکستان د سیاسي بحران په ارهم خبرې کوو. خو اوس ورزو د اوکراین مسایلو ته دنمارک او ایتالیا په پراخه کچه د روسی ډیپلوماتانو د اخراج خبر ورکړی. دغه اقدام د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته ورکول کیږي چې د اوکراین په بوچا خارګوټی کې د روسی ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو په اړه ادعاګانې وشوي. مسکو دا راپورونه پراونکي بللي او رد کړي دي. د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر وویل په کوپنهاګن کې د روسی سفیر ته خبر ورکړل شوی چې د دې سفارت 15 کارکونکي له دنمارک نه استل کیږي استل شوی دی وبخی. او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې روم مسکو ته له دې هیواد د ډیر شو روسی ډیپلوماټانو د استلو خبر ورکړی. په عین حال کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې وایس شوې دي چې نړیواله ټولنه د جنگي جنایتونو وبولي. په عین حال کې متحده ایالاتونو او برتانیا هڅه پیل کړې دي چې اوکراین او بخې چې روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه وباسي او غړیتوب فسخ کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې لمخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینوونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه شارګوټي ته وچی روسی ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لسګونو کسان وژلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسای سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سېشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا شارګوټی ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خبرو سویو زړه بژنونکو تصاویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټی په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیه غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسی ډیپلوماټان له خپلې خاورې وېستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي. خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شی به ورسته به نوریاس نوری له نورو مطالب سره ستاسو قربه وي. خودشه بعد د نن سپورتي خبرونه
د آسیا ملتونو جام ته د لارې موندنې په مخه سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د فوټسال لوبډلې وروستی نوم لړ خپور شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د شنبې په ورځ په لومړنۍ لوبه کې د تاجکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټسال لوبډلې دویمه لوبه د اپریل میاشتې په 12 نیټه د ازبکستان په وړاندې او درېیمه لوبه یې هم د همدې میاشتې په 12 نیټه د نیپال په وړاندې ترسره کیږي. دا سیالۍ د قرغیزستان په پلازمینه پشکیک کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یادو سیالیو لپاره په ایران کې تمریني لوبې ترسره کړي. په غور ولایت کې د پاور لفټنګ په ورځنی سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې، دا سیالۍ د 15 ورزشکارانو په ګډون په بیلابیلو وزنونو کې د پلس حرکت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د دې سیالیو هدف د پاور لفټنګ منتخبې لوبډلې ته د نویو څیرو پیژندل ښودل شوي. دا سیالۍ نن پیل شوې او د 2 ورځو لپاره به روانې وي. او د فوټبال په ډګر کې کریستال پیلس په یو زړه پورې لوبه کې آرسنال ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوام د تېرې شپې په لوبه کې چې د آرسنال او کریستال پیلس ترمنځ وشوه، کریستال پیلس وکړی شول 3-0 په وړاندې آرسنال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د لندن ښار په سلهارس لوبغاړي کې ترسره شوه. د کریستال پیلس په وړاندې د تېرې شپې په ماتې سره د اتلانو په لیګ کې د آرسنال ونډه له ډېر خطر سره مخ شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، ورځ مو نیکمرغه. زه نوریاس نوری تاسو ته راغلاست وایم. د همدې خبرونه د دې برخې لومړی راپور. ځینې بزګران وایي چې طالبانو په خوا دوی د کوکنارو کرلو ته هڅول، خو اوس د طالبانو د مشر له نوي فرمان سره به دوی ډیر زیان وویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اکشن بی پورز د یو فرمان لاره په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرل منع کړل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا فرمان په هغو کسانو نه تطبیقیږي چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. نور په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر نوی فرمان هغو بزګرو ته ډېرې اندېښنې پیدا کړې چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. ځینې بزګران وایي څو میاشتې مخکې چې دوی په خپلو ځمکو کې کوکنار وکرل، طالبانو یې مخه ونه نیوله او ان تشویق یې کړل، خو اوس چې د کوکنارو د حاصل راټولولو وخت دی، د طالبانو مشر د کوکنارو کرل منع کړل. د فراه ولایت یو بزګر چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در ابتدای کې ما کش میکردیم و ما از طرف
په پیل کې موږ چې کوکنار وکرل، د طالبانو لخوا هیڅ راته ونه ویل شول. اوس چې فرمان صادر شوی، د زموږ بزګرو په تاوان دی. موږ ټوله پانګه د کوکنارو په کارولو مصرف کړه. اوس چې د نیخ په هلو وخت دی، د طالبانو مغوښتنه دا ده چې موږ د حاصلاتو ټولولو ته پرېږ دي چې څوک کړی مصرف لاسته راوړو.
د کندز ولایت یو بزګر صوفی لطیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ دا تقاضا کوو د امارت اسلامي نه چې دغه په یواز کې موږ ته یو بل شی را معرفي کړي، دغه ځای ونیسي. د موږ ځمکه کمې دي، موږ ټوک ټوک استو، غریب خلک یاسو، د قانون ځپل شوی دی، وچکالۍ وځپل، څه قیمتي وځپل.
طالبانو په دې اړه چې بزګر د کوکنارو کښت هڅولی وي څه نه دی ویلي، خو مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې بزګرو ته د بدیل کښت د نشتوالي له وجې دوی د کوکنارو کرل نه دي منع کړي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په خپل یو فرمان کې د کوکنارو کرل، تولید او مصرف منع کړل. د تازه فرمان او د بزګرو د اندېښنو په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د مشر تازه فرمان په هغو بزګرو نه تطبیقیږي چې اوس د کوکنارو حاصلات راټولوي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. د دې وروسته کښت او کرکیلې بند ده په مطلق ډول.
خو دا چې د کوکنارو بدیل کښت به څه وي، په دې اړه ښاغلي ټکور څه ونه ویل. د طالبانو د مشر په نوي فرمان کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، راغلي دي هغه کسان چې کوکنار کري سزا به ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ هر کال د افغانستان په 200,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي. افغانستان د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد ګڼل کیږي، چې هر کال له دې لارې میلیاردونه ډالر د نشه یي توکو د مافیایي کړیو جیبونو ته ورځي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په افغانستان کې سیاسي بدلون او اقتصادي ناورین په روزنتونونو کې د بې سرپرست ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی دی. د روزنتونونو ریاست وایي د هیواد له 18 روزنتونونو څخه اوس مهال یوازې 14 فعال دي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې له 2000 زیات نور ماشومان هم روزنتونونو کې ځای په ځای شي.
د کابل د تیمسکن روزنتون جکړې دلته له استوګنو د سلګونو ماشومانو میندې پلرونه اخیستي. دا ماشومان ډېرې ناویلې لري خو جګړې راتلونکی بی برخلیکه کړی. 12 کلن سبحان هغه ماشوم چې پلار جګړې ترې واخیست او مور یې په خپل مرګ وفات شوه. سبحان د مور او پلار نشتون ډېر یوازې کړی. نوموړی وایي دوه کاله کېږي چې روزنتون یا یتیم خانې ته راغلی.
روزنتون کې شامل یم. زما پلار مړ شو او ملک د مسؤلینو او دولت ناراضي یو. زمونږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې د روزنتون ظرفیت ډېر کړي تر څو چې ډېر یتیمان زمونږ غوندې وروزل شي.
خدای یوازې سبحان نه دی، زینب هم د جګړې قرباني ده. د مور او پلار د نشتون ناهیلي د زینب په څیره کې لورای ښکاري. زینب چې اوس 12 کلنه ده وایي شپک کال وړاندې د روزنتون تر اغلا
شنه کې درس ما شنه چې شه مرته پنسونه خرڅوم او په ورځ کې دیش کې سبه روپۍ خرڅوم. و خويندې یو ورور پلان مې ورک دی.
هغه شپې چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست ازادي راډیو ته په واک کې ورکړې خی چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 250,000 یتیم ماشومان شته. خو د ریاست بیا د زیانمنو ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه خی. چنګیز چې اته کاله کېږي په روزنتون کې اوسېږي وایي 9 کاله وړاندې پلار مړ شو.
زموږ تر 8 کاله وړاندې زه ورور مې روزنتون ته سپارلی یو. ورور مې له ښوونځي فارغ شو، اوس په فاریاب پوهنتون کې د حقوقو پوهنځی وایي. زه په 12 ټولګي کې یم. دلته زموږ خوړو، کتاب او نورو شیانو ته زیاته پاملرنه کېږي. موږ دلته په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوو. له دولته غواړم چې د روزنتونونو ظرفیت لوړ کړي تر څو د یتیمانو نور هم ښه ساتنه وشي.
د افغانستان د روزنتونونو ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 18 روزنتونونه شته چې له شمېرې 28 دولتي او 40 نور خصوصي دي. د طالبانو له دویم ځلې واکمن کېدو مخکې دغه ټول روزنتونونه فعال او شاوخوا 10,000 ماشومان پکې ساتل کېده. خو د روزنتونونو د ریاست په وینا اوس یوازې 9 دولتي او 25 خصوصي فعال دي. د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست وایي له 10,000 ماشومان اوس مهال 2500 پاتې. د دغه ریاست رئیس فیضان احمد کاکړ د دې کمښت لامل په افغانستان کې سیاسي بدلونونه په ګوته کوي.
د دې ژوندونو یتیم او بي سرپرست او بي وزاحت معروض به خطر ماشومان ته رسیدګي کیږي. موږ هیله من یو چې د دې نوي کال د بودیجې منظوري سره سم زموږ ټول دولتي پالنسي یا روزنتونونه دوباره فعال شي.
خو هغه شمیرې چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو په برخه کې له موږ سره شریک کړي، د روزنتونونو عمومي ریاست له شمیرو سره توپیر لري. دغه وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 18 روزنتونونه یوازې 40 فعال دي او له 2600 زیات ماشومان پکې ساتل کیږي. سره له دې چې د ماشومانو د زده کړې هرې برخې ته بودیجه پکاریږي، خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې شاوخوا 2000 نور ماشومان هم روزنتونونو ته جذب کړي. د دې وزارت بیان یونس صدیقی وایي د دې چارې د مالی ملاتړ لپاره له حقوقي او مالی بنسټونو سره خبرې روانې دي.
روزنتونونه هم ان شاء الله د نوي کال کې حقوقي ته بودیجه ځانګړي شوی او همکارو مؤسسات په ملاتړ پرانستل کېږي. تعلیم او روزنې او پالنې په نورمال ډول کې دوام ومومي. بل ځینې بهرني مؤسسات او خیریه اشخاصو سره په تماس کې یو او موږ سره همکاري کولو کې وعده ورکړې.
ښاغلی صدیقی وایي د 15 نورو روزنتونونو د جوړولو لپاره هم پراتلونکي کې پلانونه شته. په افغانستان کې د 1500 کوندو مېرمنو شتون او بیوزلی د دوی د ماشومانو د روزنې په برخه کې بل هغه ننګونه ده چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي رئیس ورته اشاره کوي.
د هم په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
دا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه تاسو سره په تماس یم. دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخبارات د ریاست لخوا څخه د تیر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونو به یې چاپې وهلې او کورونو څخه به ایستل او ګیرول به یې. دا سربازان چې سکنجه کېدل او وهل کېدل به څه موده وروسته به یې خوشي کول چې د هغو له جملې څخه یو تن قومندان د نجیبالله پوجي په نامه او د هغه 2 تنه سربازان چې دنده یې د هلمند ولایت په ګرشولسوالۍ کې وه شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دغه خلک خپلو کورونو ته خیستل شوي او د استخبارات د ریاست لخوا څخه چاپي ول شوي دي باندې او دغه خلک د داعش په طور باندې کښېنولي دي او هېڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهاله ورباندې نه دي ثابت شوی او نه یې هم پیدا کړی دي او په دغه شپږ میاشتو کې هېڅ محکمه هم نه ده شوې او دغه نظامیات سنجه کېږي وهل کېږي او ټکول کېږي او یوازې وحشت دی چې د دې اتلانو سره روان دي. استاد څخه هیله کوم چې نظم راسره نور مقامات پورې ورس او د دغو نظامیانو غم وخوړل. وسلام.
دغه ډېر ښه کار وسو چې په افغانستان کښې د اسلامي عمارت په کوکنارو خرڅولو نیول او کرل بند کړه. همداوس د کسان چې په کوم تاریخ چې درلود هغه هم په درې لکه منځ سوه په دوه لکه سوه لپاره یو شی د آینده لپاره به چرسیانو روینیانو په بیریان به بهر انشاءالله ورک شي. ډېر ښه کار وسو. السلام علیکم ورحمتالله.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم لرو. د پاکستان سیاسي بحران هم کتنه کوو، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله یې 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه برابر کړي. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل، مرستندویو هیوادونو تیرونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارده مالی مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 4.4 تنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه پرون افغانستان ته ورسېده. د هغه په وینا اروپایي ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک نن خبر ورکړ چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړه. د بانک پر ټویټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي، خو نه دی ویلي چې دا مرستې د چا لخوا شوي دي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې ایستل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوو برخو رایو ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پوځ برید پرې وکړي د اټومي وسلو په وسیله به یې له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړ او دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تېره اونۍ دې ته ورته قهرجن خبرداری ورکړی و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې د پاکستان روان بحران ته ورځو. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د ملي اسامبلې د منحل کولو د پریکړې په اړه خپل حکم نن یو ځل بیا وځنډاوه. نن په دې اړه د بحث لپاره د سترې محکمې غونډه جوړه شوه او دا غونډه البته د یادونې وړ ده چې وړمه ورځ هم ځنډېدلې وه او تمه کېده چې نن به ستره محکمه خپله پریکړه اعلان کړي او ستره محکمه به د پاکستان د صدراعظم